سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخ کتر دي چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې خو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځې سفر په پای کې پرون په وبین کې پر خزو او انجونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تدویق سومې شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ په برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړه اغېز کړي په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجنونو لګډون پرته وخت شي د ازموینې ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پڼه د خبر ورکړ اگزیټ ازموینه د لوړ زده‌کړو د طبي شورا لخوا د ټپ پونځو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي د افتاسیل کې دا چې د طالبان حکومت د انجنونو پر ثانوي او لوړ زده‌کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده‌کړو په موسو که هم د انجونو د شمولیت مخه نیولې ده د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونو پر زیاتېدو دي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د انجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشره اورزورلا فان دیرلن نن د ترکیه په پلازمینه قره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوری دروان وضعیت په اړه خبرې وکړې میرمن فان دیرلن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اردوغان سره د خبرې بعد بشرا لسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د سوری د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي ته دوی په خبرو کې په سوریه ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجر سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیې ته ولیږي چې سبا د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوریې ته ولېږدول شي په مسکو کې په 14 کې د پوځ هغه جنرال وژل شوی چې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په وبین کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په 14 کې ووژل شو د پیښې وروسته له هغې کې چې د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SVU خبر ورکړی چې اوکراینی څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې د اوکراین ځواکونو پر ضد د کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی ورسره خبرم د لوبو لډکر هغه دا چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډېدلې وه پیل شوه خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه په پام کې دا چې د لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي خو د زیمبابوی په پلازمینه هراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډېده زیمبابوی تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم سوځیدلې ده دا لوبډلې به د دوه نورو یو ورځنی سیالیو د دسمبر په 19 او 20 تر سره کړي افغانستان له دې مخکې د درو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې زیمبابوی ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ د انجنونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینه اخیستل
مو کاله ته پوزي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به د کاندې نو ورکوي
د بو د زیر مکول لپاره د کندو کیندل
په حالت په به سودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي د کامې په ساحه کې سوي دي بوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي
خبرونه کې نور پرونه هم لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ اسمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د غداري پرونه وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پونځو له نارینهو فارغانو د اکزیټ اسمینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځو له خزینه فارغانو د اسمینه نه اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د اسمینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د کرام کرام پراپور کې
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغه اداري پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکرو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوی چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسو اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاش کې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو وسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خبر شو، دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغ شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سخلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي.
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالي او ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پونځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د انجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې انجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلې سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کارته وایي چې تاسې هم ویل کېدل چې د انجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی د هموشي کول چې خپل د کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې. که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډېر منفي تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچېری دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفه تر لاسه کړي. کچېری دوی رسمي اسناد ونلري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارتونه لري، دوی نشي کولی وظیفه واخلي. او چې کچېری دغه وظیفه دوی ته ونس رل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. هم د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام ورڅخه وانخستل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وخت مهال کې په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي. آیا په وخت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پویګم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه، ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصل یا ډاکټرانو شکر په وظیفه استخدام کړو. دا د صحت امي یو شرایط څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولري، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او د راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختره ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا به ډیر سوزمانو چې دغه تشچر مسکی د دې ډاکه شي. بل اخر د هلا رات صدا تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا ورته چوینه کې په همدغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمینه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفه یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډېر د خوشی نه زیاده اوس خبري کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده. نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو، له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ ځای ده. بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې کوغواړي ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید او تصامیم سره کولای شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغیر ورکړي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب د چمګ سره مو مرکه وکړه، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخه ډاکټر غلی سنیتا بهرام چمګ سره مرکه وکړه.
مخام لشپاگو د سحر تر شپاگو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
تامل کرملا تونو د خړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د بو د زیرمه کول لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروند شمه په خپل اکسپانا د دې کندو د کیندل هدف تیبي منظرو بدلون او د اوبو خ مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخه ځینې په وان وای کته تسمه کې بسره د اوبو د جمع کول لپاره د کندو وستل د زمکه لاندې اوبو سره ډیر مرسته نشي کول. خو دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د زمکه د رطوبات لپاره مهم دي. نور حال پر
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندې خنو سره هم حاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د سونزې ته د رسیدو په هدف پر روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پروندو شنبه په خپل اکسپانا د دې کندو د کیندلو هدف د طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویل شوي واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامدار مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي سي. ما په خپل سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کوم او به
د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د څخلو به هم کمې دي او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمې دي. موږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15 حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
موهدبار بر ما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. موږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زموږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان کڅوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وايي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمينه هم برابرېږي، خو په خبره دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا
کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو، د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولای چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بشری قانون د څرده ویډلې مشربایي د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې په وډلې اس خبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریه د بیرنۍ کاری ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وی د دمشق د شمال په 40 کیلومتري کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز په امریکا کې ډیر دی، رويټرز خبري اژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دای په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دای ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیر نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه تولار چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له هغه سیمه څخه چې دا ډلېس قبر پکې مندل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګه د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړی چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجه په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه رادول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاق په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رانا کتاب ته سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنې نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
دا ځل په خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رانا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو د ورسنې نندارتون د خوس کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه ننداري ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله عظام مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالبه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې اورډر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پونورو دا شګمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نارا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابوت ها وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللې ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي کته سو غواړي چار وخت نوې خبرې ولري او معلومات مزيات شي باید مطالعه وکړي. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو الوستون کې غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرامه ژوند ولري، نو د آرامه ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یشمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شوي ټولو پلازاو کې تخصیل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور حالې پراپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوي ټولو پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشټوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په توګه مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي، د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1400 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. ساده څنګه ډېر زیات دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي، یا خو کار هم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میره 80 روپۍ ته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی، یو زل په تک کی بل زل په برتره تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پوري ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای شي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پر ځا هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلابلو موټرو بیلابل اندازې پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په اوایدو د هواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.